پیښور کې د شپې 11 بجې شوې د اردوونکو د مشال رادیو په دې خبري کډای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت یې تکرار تر ورو پیل یې له خبرونو. سرټکی د خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د نوې کړنلارې منځوري ورکړې ده. د کوزي کورمې مشرانو د دوی په کلو کې د پاکستان فوج د عملیاتو د درولو غوښتنه کړې ده او سپینې ماڼۍ ویلي چې امریکا به د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې درولو په موخه خپلې هڅې جاري وساتي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره نوې کړنلارې منځوره کړې ده. صوبایي حکومت خپل نوې پلان پرون وړاندې کړ چې تر مخه به د ترهګرۍ په مخنیوي کې د ځایي انتظامي غیر پوځي ادارو او پولیسو مهم او لومړی رول وي. ټاکل شوی چې حکومت روانه میاشت په پولیسو کې نوې برتۍ او د هغو د تربیې چارې پیل کړي. په پلان کې پولیسو ته د جدیدو وسلو ورکول هم شامل دي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د مطبوعاتو مرستیال زرولی له مشال لوی سره د ترهګرۍ ضد مهم د پلان مهم ټکي شریک کړي دي. حکومت به د هغو هڅو په لړ کې د پاکستاني وګړو د نوملیکنې او شناختي کارډونو ادارې نادرات څخه هم مرسته اخلي چې د مشکوکو ترهګرو یا د هغوی د سہولت کارانو په اړه معلومات غونډ کړي. په پلان کې د افغانستان له واکمنو طالبانو سره د جرګې له لارې خبرې کول هم شامل دي. په پاکستان کې په 2014 کال کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول ته خونړي وسلوال برید وروسته د هغه وخت مرکزی حکومت د ترهګرۍ خلاف کامی تګلاره جوړه کړې وه. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي نن د سهار له شپږو بجو څخه په ټوله ضلع کې ګرځبندیز لګول شوی دی. ځایي چارواکو هم نن مشارلو ته وویل چې دا ګام د امنیت په موخه اخیستل شوی دی او پر مهال به د سیمې ټول سړکونه او بازارونه بند وي او خلکو ته ویل شوي دي چې لارو ته ونه وځي. چارواکو دا نه دي ویلي چې د سهار له شپږو بجو پیل شوی کرفیو به د شپې تر 2 بجو پورې روانه وي. د انتظامیه په وینا د کرفیو موخه یې پوځي قافلو ته د تګ راتګ لپاره خوندي چاپیریال برابرول دي. بلخوا د شمالي وزستان اوسیدونکو وخت نا وخت مشال ریډیو ته ویلي چې ګرځبندیزې د ژوند ستونزې لا سیوا کوي. د کوزي کورمې خلکو غوښتنه کړې چې حکومت دې په سیمه کې پوځي عملیات ژر ختم کړي او له بېځای شو خلکو سره دې لازمي مرستې وکړي. دا غوښتنې د کوزي کورمې ځینو مشرانو پرون په پیښور پریس کلب کې په خبري غونډه کې کړي. د وتیزو زاهد خان د خبري غونډې پر مهال مشال لوټ ویل چې په عملیاتو کې د په شمول د سیمې د پام وړ شمېر خلکو کورونه خراب شوي دي. د په وینا نه پوهیږي چې امنیتي ځواکونه د چا په لټون پسې د دوی سیمې ته ورغلي دي.
مون کو قتل چې عام خلک زیات سفر شول زما خپل کور پکې سفر شوه دي نو بس دا ډیسټرکشن دي او چې دې چا پسې ګرځي هغه خو بده ته پته صرف مونږ ته دا معلوم دي چې مونږ کوم یو مونږ دلته موجود یو.
حکومتي چارواکو د کوزي کورمې د مشرانو د پرونې خبري غونډې په جواب کې تر اوسه سندي ویلي. خو د کورمې او کوارټ زیر انتظامی چارواکو پر استر کې مشال لوي ته ویلي چې په عملیاتو کې واضح هغه کورونه په نښه شوی چې پکې وسلوالو ته پناه ورکول کېده. د پاکستان امنیتي ځواکونو د مارچ له 28 نیټې راهیسې د کورمې په چارخیلو اوچت مندورایو ډټ کمر او بګن کې پوځي عملیات پیل کړي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې ځینو کسانو د وحید مراد په نوم یو خبریال خپل کور تختولې دي. د مراد کورنۍ رسنیو ته ویلي چې د نهې او شروع په منځنۍ شپه د اسلام آباد په سیکټر جی اته کې مخپټو کسانو چې تور جامع اغوستوې نوموړي له کوره پورته کړ. د خبریال د بازیابۍ لپاره دغه کورنۍ په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړې ده. په درخواست کې د کورنۍ چارو سیکرټري، دفاع سیکرټري، د اسلام آباد د پولیسو مشر او د کراچي کمپنۍ ایس ایچ او د فریق په توګه شامل کړل شوی دی. د اسلام آباد پولیس هو یا هم د مرکزی حکومت چارواکو له د مراد د تختور کې دوه پاړه سندي ویلي. وحید مراد د پاکستان سلیریش په نوم خپل شخصي ویبپاڼه لري. پر ټولنیزو شبکو کافی فعال دی او مخکې له نیوز ون او روزنامه او صاف په نومونو رسنیو سره کار کړی دی. د اوکراین او روسیې جلا جلا توګه په سیریش کې له امریکا سره پردیس سلا کوي چې په تور سمندري کې بعد د پوځي ځواک کارول د رویو د دوړو هوادونو د انرژي پر تاسیساتو د بریدونو د بندیز لپاره به اقدامات کوي. سپینې ماڼۍ دا خبرو تر پخپلو بیا پاړه پخپلو بیانونو کې ویلي چې دا تړون به د روسیې د کرنیز پیداوار او سرې یا خاورې د برآمداتو په برخه کې نړیوال بازار ته د مسکو د بیرته لاسرسي په چارو کې مرسته وکړي. دا برآمدات پر اوکراین د روسیې له بشپړې رغل راهیسي بند شوي دي. سپینې ماڼۍ زیاته کړې امریکا به د دواړو خواو ترمنځ د سولې ییز حل لپاره د مذاکراتو منځګړتوب په دوام ورکړي. په عین وخت کې کرملین ویلی چې یوازې په هغه صورت کې به تړون منی چې دوی دولتي کرنیز بانک د پیسو د ادایګۍ له نړیوال نظام سره وصل شي او ځینې سوداګریز محدودیتونه ترې لرې شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیا د تړون په اړه د مارچ پر 15 وویل دا ویل به تر وخته مخکې وي چې روسي خبرې اترې به د روانې جګړې له درولو سره څومره مرسته وکړي. د مشال ریډیو د خبرونو پای. خبرونه مو اوریدل اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه ستاسو لپاره لرو. د پښتونخوا د خیبر پښتونخوا حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یو نوی اکشن پلان منځوري ورکړی دی. د چارو شتون کې وایي ترهګرۍ ځکه نه ختمیږي چې د امنیتی او ملکی ادارو ترمنځ هماهنګي نشته.
دا څه ونی لیکي چې سمره سکیورټی ادارې جی سکیورټی جنګانې دي
د ټل پړچنار سړک د تړل کېدو په خلاف په پړچنار کې د ځایي خلکو احتجاج الله هم روان دی.
سفر روټ مکمل طور باندې سیف نه شي او مکمل طور باندې خلاص نه شي دا درنه به اندسي جاری وي.
او په برج نوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخک خوای په سیمه کې لا هم ځمکلان دي به مونښتا په 14 کې خلک وجل کیږي. اورنۍ موضوع ته براشو د خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو نوی کړنلارا یا اکشن پلان چې ورته وایي هغه منظور کړی دی چې تر مخه به په صوبه کې د ترهګرۍ ضد جګړې زیاتره واک او اختیار او مشري د ولسی یا سیویلین ادارو په لاسو کې وي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي او پکې پولیسو امنیتي ځواکونو او هم ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. خو پښتنه دا ده چې له دې وړاندې هم په 2014 زیږدیز کال کې سیاسي او بخیڅوار لږ دیس کال کې سیاسي ګوندونو په ګډه د ټول ملک لپاره د ترهګرۍ ضد کمیشن پلان جوړ کړو. خو دا غي باوجود د ترهګرۍ پیښې کمې نشوي. دا چې د خیبر پښتونخوا د اوسنۍ اکشن پلان به څومره اغیزمن ثابت شي دا به د دې پښتنې د جواب لپاره د شبیر رحمت جان دا رپورټ وو.
د خیبر پختونخوا حکومت د سه شنبه په ورځ صوبا کې د ترهګرۍ پر ضد سلور اتیا نکاتی پلان جوړ کړی چې د ترهګرۍ ضد مبارزه مخ په وړاندې بوتل لپاره به اوس د پوسټ پر ځای سیول ادارو انتظامی او پولیسو ته اولنی رول یا کردار ورکولو پریکړه کړې ده چې پکې به روانه میاشت پولیسو کې نوې برتیانی د پولیسو په شمول سرکاري ادارو په دې اړه اړوند تربیت او جدید آلات او وسله اغستل شامل دي. دا چې شنن کې د صوبایي حکومت د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره جوړ دی نوې پلان پاړه څه نظر لري نو په خبر کې خبريال او شنن کې توحید وای چې دا یو غوړه پریکړه ده چې سیویلین ادارو او بیا پولیس لا اولنې رول ورکړي. خو وای د صوبایي حکومت د پلان کې سنوکات هم غدي کم چې په نېشنل اکشن پلان کې وو او صحیح عمل پر نه وو شوی او ځنې خبر د دې پلان خپل سوالونه پورته کوي چې ول تر دې دمه د بیا لبلو امنیتی او استخباراتي ادارو تایمن رابطه او یووالي نشته دي کم چې د ترګره مخ په جاتې دوه پیخو لامل ګرځي.
نوې سيزونه مهم غداري چې را کم حساس ځلې دي نو التبا ترلخکري د فورس نو هغه به وسه پولیس وي. دا یو ښه خبره ده خو په دې کې یو پوینټ د نیو کې دا دی چې وسه پورې چې کوم ډیسټریکټ لیزان کمیټیانې دي د درګری د مخنیوي لپاره انټیلیجنس شیرنګ چې کوم دی دا فیصله تقریبا نه هلس کله مخکې شوی و. د دې ثابتې کې چې وسه پورې هغه معنی عمل درآمد نه شوی نو دا په خپل ځای دا پلان چې را دي نه هلس کله کې د دې ډیسټریکټ انټیلیجنس شیرنګ هغه شانتي یو بل سره اړیکې نشته. بس ور دار پورته کیږي چې په دې کې لیډینګ رول او مخ رول او روس رول څه شه دی دا څه ونی نه کیږي. سمره سکیورټی اداري جی بای کې فورس دی زموږ سیویلین سکیورټی ایجنسی اني دی زموږ ملټری سکیورټی ایجنسی دی چې هغه په یو پیج باندې دا ټول معلومات ته ترګري د مخنیوي د پراغې شریکي او اقدامات ولې نه کوي.
پیدا دفاعي چارو کارپوه په خوانی پوزي افسر ریټایر بریګیډیر محمود شاوای چړلاند نه دا ترګري از جنگ لپاره قامي تګلارې پارلیمان پاس کړی دا باید د نورو خبرو او وخت ځای کولو پر ځای هم په هغه صحیح عمل درآمد باوري کړی شي.
دا ټول لفاظي ښکاری خاص خبره ترې کول غواړي او دا لیڈ رول ورکول شي الریډي لیډ رول دي سروي اوس لکه نن سبا چې تو ګوري نو دا جی موارد چې د پولیس تا نو دا چې کوم دهشتګردي دی خلاف چې کوم ډاکومنت پارلیمنت کې منظور شوی دی هغه دی اکچوال چې کوم صحیح هغه باندې عمل کول غواړي او دا چې تو ګوري نو تا ته به هیڅ پکې د مطلب خبره ښکاره نه شي دا خبره چې کوم چې لیډ رول خو چې کله فوج نه راغلی نو چا سره یې پولیس سره یې کنه
ولې په دې اړه د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د مطبوعاتو مرستیال زرولي لخوا مشال ریډیو سره شریک کړل شوی دغه سلور اتیا نکاتی ایجنډا کې یو څو مهم نقطې چې صبح کې به ټولو صوبایي او فدرالي ادارو ته په دې بابلا خپل کار تر سره کول لپاره ټاکل شوی موده ورکړل کیږي مخصوص عملیات به هم کول شي د ترګره جوړ قانون باندې وا سخت سره عمل کول شي د ترګرو د ملګرو یا سہولتکارانو معلومات په دنا در په مرسته راغونډول شي او په هغه به نظر ساتل شي د هر یو ضلع په کچه به هر میاشت یا د پالیسۍ عملي کېدو کتنه دوی کوي بهر ملکونو نه کوم دینی مدرسو ته چې فنډینګ کیږي دا غي به اډټ هم کول شي او دا ډول یو شمېر نور کات هم دغه دستاویز کې شامل دي چې په کوم شوی ضلعو لپاره پرمختګ کرونه او بیا افغانستان سره د جرګې لارې مذاکرات هم شامل دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په پړشنار کې د ټل پړشنار مرکزی لارې بندېدو پر ضد له یوې میاشت راهیسې احتجاج روان دی. د سیمې خلک د پریس کلب ودانۍ مخې ته پر سړک ناست دي او غوښتنه کوي چې د لارې خلاصولو تر څنګ دی د هغې د امنیت غم هم وغوښتل شي. په کورمه کې شاوخوا ټولې لویې لارې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې بندې دي چې له وجې د هغه ځلې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا چارواکي ډاډ ښیي چې د کورمې لارې به ژر د عامه ټرافیک پر مخ خلاصې شي.
د شاخ دولت خیلو لایک حسین مشال رډیو ته پر شپږشتم مارچ ویلي تر څو چې حکومت لارې محفوظه کړې نه وي او هغه د عام ټرافیک پر وړاندې پر بشپړ توګه خلاصې شوې نه وي هغلته د پریس کلب ودانې مخې ته پر سړک به همدغه رنګ په احتجاج ناست وي.
د روډ بندش په خلاف پر اچنار پریس کلب مخې ته تشویو میاشتنه د روژې باوجود د دنه 24 غنټې جری وي او د دغو جوانونو د مطالبه ده چې څو فرې روډ مکمل طور باندې سیف نه شي او مکمل طور باندې خلاص نه شي د دنه به اندسې جری وي.
په کورما کې دا وخت نه یوازې د ټل پر اچنار مرکزی سړک بند دی بلکې د سیمې ټولې د تګ را تګ لارې تړلې پرتې دي. دا هر څه تر هغه شوي چې په سیمه کې 600 ډالو ترمن جنگونه وشول او بل هغلته پر لارو مسافر تر وسلوال بریدونو لاندې راغلل. په کوهاټ کې د جنوري پر اولنی نیټه د 600 مشرانو ترمن د امن یو موعده شوه خو لارې بیا هم نه دی خلاصې کړې شوې. د پړچنار ځای مشر ملک زرتاج حسین وای حکومت د گاډو کانوایانې پر بوتللو سیمې ته خوراک سکاک او نور د عامه ژوند ضروري شیزونه راوړي خو له هغو سره ضرورت نه پوره کیږي.
وا آپشن اکبر می سراری یو جنگ دی یو در نه چې موږ حقوق وګورو ما صاحب شان صرف در نه رضا ټول کورنیوال ته آیو کاخ له سنات ری کاخ له تشی روز خپل حقوق حقوق وګورا څوک پوره به دا کنوای کیږي څوک پوره به دا غلامی کوي.
په کورما کې د تګ را تګ لارې د خلاصېدل په لړ کې تر ټولو لوی خند لا دریو میاشتو روان د منډریو او بغن پر سیمو په سړک د وتیزو قبلې احتجاجی ناستا ده. د احتجاج کوونکو د غوښتنې دي چې لسیمې د اسلحه راټوله شي مورچې دې ړنګې شي ناقانونه تنظیمونو خلاف دې بغیر تفریقه کاروایی وشي او پر بغن د شوي یرغل پر وخت رسیدلو نقصانونو ازاله دی وشي. د وتیزو قبلی یو مشر خیالي رحمان اورگزی مشال لډیو ته د چرشنبه پر ورځویلی که هم دوه ورځې وړاندې تر مذاکراتو پس امنیتي مشرانو د دوی غوښتنې منلې خو تر څو د هغوی ژمنې په عملي شکل نظر لاندې نه شي په یاد سیمو کې روان احتجاج به نه ختموي.
د بګندر نه به ان شاء الله هغه صورت باندې ختم کیږي موږ سره کوم مکمل شوی هغه کوم عملي شکل ته روشي سال د بحالی ورکه دا د شهدا چکونه دي.
په کوزه کورما کې د پولیسو یو لړ پوړي چرواکي چې نه غختل نومې پر سنې خپور شي مشال لډیو ته ویلي د سیمې لارې محفوظ ساتلو لپاره حکومت نه یوازې د څارنې کیمرې لګوي او یو خاص فورس تعیناتي کوي بلکې مسافر نه ښکولو په صورت کې سخته کاروایی اخستلو فیصله هم شوي چې د هغې یو مثال د وتیزو پر سیمه شوي پوځي عملیات دي. چارواکي وایي که څه هم په لنډو وختونو کې د ټل پړه چنار مرکزی لار د خلاصېدلو امکان نشته خو تر څو چې هغه بنده ده د کانوایانی بوتلو په ذریعه د خلکو تګ راتګ او نور ستونزې د حل کولو پروګرام لري. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې د امن معاهدې له مخې له دواړو فریقینو به اسلحه راټولوي او هغلته چې څومره هم د جنگ په غرض جوړ شوي مورچې دي هغه به مسمارولی کیږي او زیاتوي د بګن متاثرینو سره به مرسته کیږي چې د هغې لپاره حکومت فنډ هم منظور کړی دی. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی نو په میاشت کې او په دوه کې په سالورو کې خدانه ال کې
دا نه دی کول او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي سیاست څنګه کوي
اور ایک من دل لوگے نمرو کہ زمن بچی مریدا بھی بیارے دل اسا یاد دل لوگے اسا ندوی سارے سم زمو سا غم نشتا
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نڑی حالات نو پڑی او د تصویر د لا روش کولو حد کوي
دی میڈیا هم دم راضا دی سمر د فوج مشر دی سمر د پاکستان ولوس مشر د ټول مال خلک د سی فور د کړي کلاشن کو غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زموږو هغه واپس
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماځیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
مشال لیډیو ته غوږی اوریدونکو پاکستانی چارواکي وایي ل پرون راهیسې په تورخم دروازه افغانانو ته په تذکره وطن ته د تګ اجازه ورکړې ده. دوی په خبره د پریکړې وازی یو طرفه ده او چې کله د افغانستان لوري څوک د پاکستان غاړې ته اوړي نو باید پاسپورټ او ویزا ولري. تورخم لار له نږدې وي میاشتې بند پاتې کېدو وروسته د مارچ پر 2 یو بیا د مسافرو د تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. په تورخم کې ځینې مسافرو مشالډو ته ویلي چې له دروازې دواړو غاړو ته د اوښتو پر مهال له ستونزو سره مخامخ کیږي. د فرهاد شینواري رپورټ.
په تورخم کې د امیګریشن یو چارواکي ګل رحمان مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د مارچ په 15 نیټه باندې په تورخم دروازه تذکری لرونکو افغان وګړو ته هم اجازه ورکړل شو چې افغانستان ته پرې واوړي. دوی ویلي چې تذکرو باندې افغان وګړي یوازې افغانستان ته اوښتی شي او بیا په دې باندې پاکستان ته نشي راداخلېدی او بیا راتګ لپاره ورته پاسپورټ او ویزا لازمي شوي دي. په تورخم امیګریشن دفتر کې هر ورځ په سلګونه کسان په پاسپورټونو باندې دخولي او خروجي ټاپو لګولو لپاره په قطارونو کې ولاړ وي او اوس پکې تذکرې لرونکي کسان هم ثبتوي او دې لامل ډېره ګڼه ګوڼه جوړه شوې. افغان وګړي وایي چې په کار دی په تورخم کې ورته د امیګریشن عمل تیز کړل شي او عمله ورته زیاته کړل شي.
دلته ستونزې داسې دي، یو خو روژه ده، بل ګرمي ده، ماشومان دي، بیماران دي، سپینګیری دي، مشران دي او ټولو سره تذکری دي، ښه قانوني هر څه ورسره دي او بیا هم باوجود نه پرېږدي. خو د دواړو حکومتونو ته موږ دا خواست کوو چې دا مهرباني وکړي، دا ماشومان، دا زنانه، دا بیماران، دا ټول مشران ډېر غټ تکلیف کې دي، دوی ته اجازه ورکړي چې خپل وطن ته واپس لاړ شي.
او دا کارت هم را سره ماجر کا تذکره هم را سره د هغه ځای اندراج هم را سره چې په کوم ځای کې وسیدلم ته آلته راته وایي چې وړونو ستاسې ټیم دغه نه دی ځی په مخه مخه او دلته چې راسوای مه راځئ رنګ ورکېږئ شاته ځئ نه پوهېږم چې موږ شاته استې کوم دلته ساتي.
تورخم دروازه د فبروري 28 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان لوري ته د طالبانو حکومت سرحدي ځواکونو ترمنځ په صفري نقطه کې د نو پوستو او تاسیساتو جوړولو په سر راپورته شوې لانجې لامل تړل شوې و. دغه دروازه د مارچ په 19 نیټه دواړو خواو واکمنو سوداګرو او ترانسپورټرانو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو نه پس خلاصه شوې او دواړو خیز تجارت پرې بحال شوی او مسافر هم پرې تګ راتګ کړی شي. په تورخم کې موجود یو انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په دې تیره یوه میاشت کې دواړو خواو ته په سلګونه مسافر او ناروغان ایثار پاتې وو او اوس پکې هغه کسان هم ور روان دي چې له دې ملک ورته د مارچ 1 نیټې پورې د وتو مهلت ورکړل شوی، نو دې سره بیروبار نور هم زیات شوی. دوی ویل چې د امیګریشن چارواکي د خپلو کاونټرو په حساب د ورځې زیات نه زیات کسان کلیر کوي، خو د دې بیروبار په رقمېدو به یو څو ورځې وخت ولګي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک د ملګرو سره هم شریک کړئ.
پروند جنوبی وزیرستان په لدکی یو لسکلن ماشوم په ماین 14 کې وژل شو. د پختون ژغورنې غورزنګ ځای مشران وای لا هم په غسیمه کې ځمکلاندې بمونه شته او د خلکو ژوند ته ترې ګواښ جوړ دی. دوی په وینا له 2009 زیږدیز کال راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د ماین 14 280 پیښې شوي دي چې پکې تر 50 زیات کسان وژل شوي دي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دریم په 13 ورځ سهار مال په تحصیل لادا کاړم ګرړی کلی کښې د ماین 14 لاس کولن ماشوم وژلی دی. د دغې پیښې په برعکس د لادې سیمې پولیسو ډی ایس پی هدایت الله مشال ریډیو ته وویل د کوټکی سیمینا د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی رحمت شاه ماسید ویایي چارواکي په سیمه کښې ماینونو صفا کول د پوره صحیح اقدامات نه کوي.
جنوبی وزیرستان کښې چې کوم انسینه دي یا دغه 280 یا پوسه واقعې وشوې چې په دې کښې 50 کسان پسې شهیدون شوي دي او دا نور په مختلف قسم ازور دي او وس ها دغه خلک سره هیڅ مدد د حکومت نه دی کړی.
مشال ریډیو چې په کاړم ګرړی کلی کښې د ماین 14 پیښې او د ضلع اوسېدونکي د سیمې نه د ماینونو صفا کولې غوښتنې په باره کښې د ضلع نه د صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان سرا تماس ونی ولی آغوی پا زعوب کشے وویل سویلی وزیرستان پر ضلع اوسېدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د سیمې په مځکه کښې خوندي ماینونو صفا کول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د پاکستان تحریک انصاف ځینو غړو په یو عدالت کې مقدمه دایر کړې چې د انتخاباتي کمیشن د مشر او د دوو نورو غړو د ټاکلو لپاره باید زر تر زر د پارلماني کمیټې غونډه وشي. دوی پکې دغه خواست کړې ده. د کمیشن د یادو غړو د کار 15 کلنه آئینی موده څه کال د جنوري پر شپږویشتمه پوره شوې. د پاکستان د آئین تر مخه په کار ده چې پر ځای په 15 ورځو کې نوي کسان وګمارل شي. تحریک انصاف غړي وایي د 15 ورځو تېرېدو باوجود نه د انتخاباتي کمیشن مشر او نه هم دوه نور غړي ټاکل شوي دي. راشدونکي وایي دا چارې د ملک پر آئین او ادارو د ولس باور کمزوري کوي. تفصیل شانواز ترغزی راکوي.
پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتي کمیشن د مشر او نورو دوه غړو د ګمارلو لپاره په عدالت کې درخواست ورکړې. یاد ګوند درخواست کې ویلي باوجود د دې چې د کمیشن د مشر سلطان سکندر راجا د سند صوبې د غړي نثار دورانی او د بلوچستان نه د غړي شاه محمد جتوی موده هم پوره شوې ده. خو دوی که په دغه څوکیو ناست دي نو دا د آئین خلاف ورزي ده. د کمیشن د مشر او د دغه غړو په دغه څوکیو د ناستې موده 15 کاله وه چې هغه د جنوري په شپږویشتمه پوره شوې. سیاستوال او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک نه مشال رډیو پوښتنه وکړه داسې چې کوم تنان د مودی تر پوره کېدو وروسته هم په آئینی څوکیو ناست وي د سر په ادارو د ولس باور خو نه کمیږي.
حقیقت دا دی چې دا تش په نوم اوس جمهوریت پاتې جمهوریت او آئینی نظام ختم شوی دی او آئین داسې شوی دومره کمزور شوی دی چې تاسو زویم دا حکومت اوس چې ناست حکومت دی. تاسو وګورئ چې د نېشنل فاینانس کمیشن ایوارډ این ایف سی ایوارډ چې ورته وایي دا این ایف سی ایوارډ 15 کاله پس لازمي دی چې کیږي وا او دا اخیری ځل شو 2010 کې 15 کاله شو چې دا نه شه. بیا تاسو وګورئ مشترکه مفادات کونسل آئین کې بل ډیر اهم شی دی هغه میټینګ درې میاشتو کې پکار دی او دا دی اوس دا حکومت چې راغلی دی چې یو کال څلور میاشتو شوي چې دا میٹنگ نه شوه. اکنامک کونسل دی هغه میټینګ نه کوي دی آئین کې چې خبر لیکلې دی.
د پاکستان د آئین په 213 ماده کې د انتخاباتي کمیشن د مشر یا غړو د ټاکنې موده او بیا د دوی اهلیت یا قابلیت خودل شوی. په 215 ماده کې په څلورم سیکشن کې بیا ویل شوی په یاد دفتر کې حکومت څوکۍ هم خالی وي هغه به په 15 ورځو کې ډکولی شي. د کمیشن د مشر یا د غړو د ګمارل لپاره په آئین کې لازمي ده چې وزیر اعظم او واکمن ګوند او همداشان د اپوزیشن ډلې به درې درې نومونه خوښ کړي هغه به پارلماني کمیټې ته وړاندې کړي. هغوی به بیا یو نوم خوښ کړي چې هغه به د کمیشن مشر ولې د غړو په نومونو کې به هم څوک خوښ کړي. تحریک انصاف په اسلام آباد کورټ کې د مارچ په 15 جمع شوې درخواست ویلي عدالت باید امر وکړي چې ګنې حکومت د پارلماني کمیټې وټاکي او د غړو ټاکنه دې وکړي. اپوزیشن به خپل نومونه هم وکړي چې هغوی د کمیشن دغه څوکۍ وباسي نوي تنه وګماري. صافي شمسمون وایي د ټاکنې دپاره آئین تر ټولو غوره لار ده.
وزیر اعظم او د اپوزیشن لیډر په یو باندې متفق شوی نه نو دغه شانتي مطلب دا چې داغه لګیدل کار خبره ده آئینی تقاضا چې دوه اتفاق په راځي په دې وخت کې اپوزیشن لیډر چې څنګه د حکومت او دغه کوم تعلق ته نو کار خبره ده یو بل سره په دې باندې نه متفق کیږي. لہذا وفاقي حکومت د دې وخت نه دغه फायदा غسل غوړي چې مخکې کله تعیناتي شوی ده او هغه کس چې د حکومت د مرزي مطابق فیصله کوي نو لہذا هغه وی چې موږ دې ولې نه کس تعینات کو په او هغه متنازع جوړ کو ځکه چې اپوزیشن سره اتفاق نه نو به متنازع جوړیږي د سره ادارو ته څومره نقصان رسیدنه نو یقینا ادارې به کمزوري کیږي هم په ادارو باندې به خلکو اعتماد هم جدي نو هغه به متصدر کیږي او کمیږي. به
شمس مومن زیاته کړه چې د آئین زد هر ګام خستو سره ملکی اداري کمزوري کیږي خو بیا هم کټولي سیاسي ډلې په یو خبر اتفاق شو چې دوی به هیڅوک نه قانون عمل ته نه پریږي او په خپل به هم ور باندې نزي امکانات شته چې ملکی حالات هم ورسره سم شي او د خلکو په ادارو باور هم پیدا شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
مشال ریڈیو ته وګورئ دونکو په پیښور کې د ماخام شپې بشوې د خنو لیس ته خبر پښتون حکومت ته راغره د مخنیوي لپاره نوې کړنلار منځوره کړې ده. صوبایي حکومت خپل نوی پلان پرون وړاندې کړ چې تر مخه به د راغره په مخنیوي کې د ځایي انتظامي غیر پوځي ادارو او پولیسو مهم او لومړی رول وي. د خبر پښتون د اعلی وزیر د مطبوعاتو مرسیال زرولي له مشال لوي سره د راغره ضد مهم پلان مهم ټکي شریک کړي دي. حکومت په دغه اوس په لړ کې د پاکستان او وګړو د نوملیکنې او شناختې کارډونو ادارې نادرا څخه هم مرسته اخلي. په پلان کې د افغانستان له واکمنو طالبانو سره د جرګې له لارې خبرې کول هم شامل دي. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي نن سهار له شپږو بجو څخه په ټوله ضلع کې ګزبندیز لګول شوی دی. ځایي چارواکو نن مشال ته وویل چې دا ګام د امنیت په موخه اخیستل شوی دی او پر مهال به د سیمې ټول سړکونه او بازارونه بند وي او خلکو ته ویل شوي چې لارو ته ونه وځي. بلخوا د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وخت په وخت مشال ته ویلي چې ګزبندیز د ژوند ستونزې لا سیوا کوي. د کوزي کورمې خلکو غوښتنه کړې چې حکومت دې په سیمه کې پوځي عملیات ژر ختم کړي او له بې ځایه شو خلکو سره د لازمي مرستې وکړي. دا غوښتنې د کورمې ځینو مشرانو پرون په پیښور پلسکپ کې په یوه خبري غونډه کې کړې. د وتیزو زاید خان د خبري غونډې پر مهال مشال ته ویلي چې په عملیاتو کې د په شمول د سیمې د پام وړ شمېر خلکو کورونه خراب شوي دي. د په وینا نه پوهېږي چې امنیتي ځواکونه د چا په لټون پسې د دوی سیمې ته ورغلي دي. بلخوا د کورمې او کواټ ځینو انتظامي چارواکو پر استایو کې مشال ته ویلي چې په عملیاتو کې یوازې هغه کورونه په نښه شوي چې پکې وسلوالو ته پناه ورکول کېده. او اوکراین او روسیې په جراج لا توګه په سعودي عرب کې له امریکا سره پردې سلا شوي چې په تور سمندرګي کې بعد پوځي ځواک کارول دروي او د دوړې هوادونو د انرژي پر تاسیساتو د بریدونو د بندیز لپاره به اقدامات کوي. په یوه وخت کې سپینې باندې ویلي چې امریکا به د اوکراین او روسیې د جګړې درول په مخه د یو منځګړي په توګه خپل رول ته دوام ورکړي. مشال ریډیو لن خبرونه اوس په بلې موضوع ته راشو چې هغه هم د عراق او شام کې د اسلامي دولت وسله والو ډلې د فعالیتونو په اړه دا سربېره پر دې چې د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو په 2019 کال کې په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسله والو ډلې یا داعش د ختمولو اعلان وکړل. خو دې ډلې تیر کال هلته خونړي ترهګر بدونه وکړل. څېړونکي وایي دا ډله اوس د چندې ټولولو او د انټرنیټي کمپینونو له لارې په خپلو لیکو کې د خلکو د جذبولو پرچارو بوخته ده. دوی وړاندیز کوي چې نړۍ باید د داعش د فعالیتونو د مخنیوي لپاره پر لیکه یا آنلاین هلو ځلو ته پاملرنه ډېره کړي. په دې لکه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهم ټکی له منور شاو.
په 2019 کال کې د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو اعلان وکړ چې اسلامي دولت وسلواله ډله یعنی داعش یې ختم کړ. خو له هغه وروسته حالات وښودله چې په دغه وخت کې په عراق او شام کې د دې ډلې تش په نوم خلافت ختم شوی و، خو د داعش لخوا خطر لا هم شتون لري. د 2019 کال نه پاس د ډلې د خپل فعالیت چالونه بدل کړي او په نړیواله کچه بریدونو ته یې دوام ورکړي چې پکې یې په 2023 کال کې د ایران، روس، جرمني او امریکا په شمول په بیلابیلو هیوادونو کې خونړي بریدونه کړي دي. په واشنگټن کې میشت امنیتي چارو د سیړنو د یوې ادارې مشر ایډریان شتونی وای چې داعش اوس په سیمه ییزه کچه له ځایي ترهګرو ډلو سره اتحاد کړي او اوس هم د نړۍ لپاره لوی خطر دی. داراز په نیویارک کې میشت د یوې سیړنیزې ادارې مشر کولن کلارک وایي چې د 2019 کال نه وړاندې د داعش په نخښه کول اسان و، ځکه چې دوی په عراق او شام کې خلافت درلوده. خو له هغې وروسته د سیمه ییزو ترهګرو ډلې د مجموعې په توګه داعش ډیر خطرناک دی، ځکه چې اوس کوم مرکز نه لري. د 2023 کال په جنوري کې داعش د ایران په کرمان ښار کې په دوه ځانمرګو بریدونو کې خواوشا سل کسان ووجل. له هغې دوه میاشتې پاسې د روس سرخار ماسکو کې په وسلوال برید کې 115 کسان ووجل. د اگست په میاشت کې یې بیا د سومالیا په سرخار موګادیشو کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 40 کسان ووجل. له دې څو ورځې وروسته یې په جرمني کې د چړې په برید کې 3 کسان ووجل. دا رات ساکال د جنوري په اوله نیټه یې د امریکا په نیو اورلینز ښار کې په خلکو د ګاډي خېجولو په پیښه کې 14 کسان وژل. په لندن کې میش د امنیتي معلوماتو راغونډونکو اداره ډریګن فلای وای چې داعش په تیرو دریو کلونو کې هر کال په نړۍ کې خواوشا 600 بریدونه کړي. البته د پخوا په نسبت د اوسط راکم شوی، ځکه چې له دې وړاندې دریو کلونو کې داعش مېر په کال کې 900 او یاو. خو مهمه پوښتنه چې داعش چیرته ډیر فعال دی او لزان سره خلک له کومې ملګری کوي. سیړونکي وایي چې داعش د افریقا، ایشیا او منځنی ختیځ په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري. مثلا د داعش خراسان په نوم ایوې ډلې یې له افغانستان تر ایران، تاجکستان او ازبکستان پورې فعالیتونه غځولي دي. دا راز له سومالیا څخه یې وسلوال تر ایتوپیا، سودان او تنزانیا پورې بریدونه کوي. دا راز د سیړونکو په وینا له یادو هیوادونو نیغ په نیغه خلک برتی کوي او د دې ترڅنګ د انټرنیټ له لارې یعنی آنلاین هم لزان سره د خلکو د ملګري کولو هڅه کوي. په واشنگتن کې مېشت امنیتی چارو سیړونکو شتونی وايي داعش نه یوازې د ټولنیزو رسنیو او خوندې پیغامونو په وسیله خلک برتی کوي، بلکې د دې په وسیله چاندې راټولوي او بریدونه هم پلان کوي. د ترهګریزو چارو یو سیړونکو لوکس ویبر وايي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به اوس آنلاین حالو ځلو ته ډېره پاملرنه پکار وي. په یعنی حال کې د امریکا د خزانه وزارت لخوا جاری شوی د تیر کال په ریپورت کې ویل شوی چې داعش اوس د خلکو د تختولو، بطې راټولولو، له خلکو قلنګ اخیستلو او غلاګانو په وسیله پیسې راټولوي. سیړونکي وایي چې څه ډول داعش خپل چالونه او فعالیتونه بدل کړي، دغه ډول په کار ده چې د ترهګرۍ ضد مبارزې چالونه هم بدل کړل شي. یعنی که داعش د سیمه ییزو وسلوالو سره په ګډه په نړیواله کچه بریدونه کوي، نو د مخنیوي لپاره هم په هغو سیمو کې چیرته چې دا ډله شتون لري، د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ د معلوماتو شریکولو، تګلارو جوړولو او امنیتي استعداد زیاتولو لپاره همکاري پکار ده. په دې لړ کې امریکا تر اوسه د عراق او شام سره په ګډه کار کوي. خو په نیویارک کې میشت څیړونکو کولن کلارک وایي چې د 2020 کال په اگست کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره چې کومه تشه رامنځته شوې، د داعش خراسان څنګه له دغه ګټه پورته کوي او په خواو شاه هیوادونو کې یې بریدونه زیات کړي دي. د نوموړي په وینا داعش هڅه کوي چې د خپلې نوې تګلارې سره سم په یورپ او امریکا کې هم خونړي بریدونه ترسره کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، بیگا په اسلام آباد کې مخپټو کسانو یو خبریال چې وحید مراد نومیږي هغه خپل کور پورته کړ، خو هغه بیا نن سهار عدالت ته وړاندې شو او عدالت بیا نوموړی په درځنی جسمانی ریمانډ پولیسو ته سپارلی دی. پر هغه تورونه دي چې تورونه لا هم په واضح ډول مخې ته نه دي راغلي، خو نوموړی پر ټولنیزو شبکو د حکومت او پوز پر پالیسیو د تنقید یا نیوکو لپاره شهرت درلود. تفصیل د وسیم سجاد په دې رپورت کې.
په اسلام آباد کې د سعودي ریسرچ اینڈ میډیا گروپ د اردو نیوز نومي ادارې سره تړلې خبريال وحید مراد د کورنۍ په خبره د چهارشنبه پښپا د اسلام آباد په جی 8 سېکټر کې لخپل کورا د تور جامو خستلو نقاپوخ کسانو لخوا گرفتار شوه وو. د شورو د ورځې سهار نو وخت پورې د وحید مراد درک معلوم نه وو، نو ځکه دغه کورنۍ د اسلام آباد په وزیلی عدالت کې درخواست جمع کړی وو. دغه درخواست د وحید مراد د خواخې عابدان آواز لخوا جمع شوی وو. وروسته وحید مراد د شورو په ورځ یاد عدالت ته وړاندې شو او د هغه پر ضد د پیکا اکټ یا پاکستان الکترونیک کرایم اکټ لاندې مقدمه درج شوی وه. وحید مراد د عدالت لخوا په دوه ورځني جسمانی ریمانډ پولیسو ته حواله کړل شو. د وحید مراد سره په دفتر کې کارکونکي صحافي چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل،
دو بجے مجھے وحید مراد کا فون آیا کہ آپ جلدی سے پہنچیں. میرے
په دو بجے ماتا د وحید مراد ټلیفون راغی چې زر را ورسا. زما د کور مخې ته نقاب پوشه کسان راغلی دي، هغوی ماته د بهر راوتل وای. ما نیول غواړي. زه چې کله ورسېدم ماته دوه درې ډالی گاډی په نظر راغلی. سرنګا چې زه ورغلم هغه د هغه ځای تللی وو. زه چې کور ته دننه ورغلم د هغې خواخې کورو او حالت خرابو سای ورماتی وا.
د وحید مراد میرمن شنزانواز څوک چې په خپله یو خبریاله دا په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی، تیر شپه د شپې په 2 بجې نقاب پوش کسان زما خاوند ای وحید مراد له ځان سره یوړو. هغه بیا بیا دا پښتنه کوله چې دا هغه میرمن چیرته ده. زما مور هم په کور کې وا. له هغه سره هم بد چلن وشو. هغه ته یې ټیلا ورکړه. زما مور د زړه ناروغ ده. هغه د مور موبایل، د وحید دواړه موبایلونه او یو څو اسناد د ځان سره یوړل. د وحید مراد په مبین ډول اغوا کېدو د صحافي تنظیمونو او پاکستان کې د بشري حقوقو کمیسون یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان لخوا غندنه شوې ده. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی د بشری حقوقو کمیشن د خبريال د تختولو د راپورونو له عمله سخت اندېښمن دی چې تیر شپه د نامعلومه کسانو لخوا په اسلام آباد کې تختول شوی دی. راپورونه وایي چې دغه خواخې سره ناروا چلن شوی دی. تر دې دمه د ښاغلي مراد د ځای په اړه هیڅ معلومات نشته. موږ غوښتنه کوو چې د زر تر زر خوندي وموندل شي او تختونکي د قانون منګولو ته وسپارل شي. د خبریال وحید مراد په مبینه ډول تختولو کېدو په اړه د خیبر پختونخوا خبریالانو د اتحادیې مشر کاشف الدین سید مشال ریډیو ته وویل
نو دا خو چې کله نه دغه پیکا قانون راغی او بیا په هغې کې یو ځل ترمیم بیا دوباره ترمیم نو هغه وخت نه موږ دا خدشه ښکاره کړې وه چې د دې قانون استعمال دا به د صحافیانو خلاف کیږي او دا به د میډیا چې کومه چبه بندیږي دا به د هغې لپاره کیږي. ظاهره خبره ده چې د پاکستان کم دغه زورور خلک دي او مقتدر قوتونه دي نو دا د هغې نه خالي نه ده او د هغې د کور بیزتی نو زما په خیال دې ته مونږ نه د آزادی اظهار رائے چې کوم زمونږ یو بنیادی حق دی د ټولو خلکو حق دی د هغې خلاف ورزی هم ده او د صحافت دغه جبه د بندولو یو کوشش هم دی نو ظاهره خبره ده چې دا یو ناولې کار دی او موږ دې مذمت هم کوو.
د مراد وحید سره ورپی خناسو ورځی وړاندې پر د خپل کې رفتار ډیجیټل بنا ډیجیټل میډیا چینل په ستر د وفاقي تحقیقاتي ادارې لخوا وحل شوی او د ادارې مشر فرحان مالک یې سر کړی او د فرحان مالک په کیس عدالت کې اورونه روانه ده. مراد لنی مکی لنی وان او رسپان یو سره خار کړه هغه د پاکستان تلی رسپونو خپل خبري و پات بولا او ټولنی رسنیو کې ډیر فعال او دوه رات وینډول او کې خبر اعلان اندیښمن کړي دي. په پیښور کې میشت صحافي اظهار الله مشال ډیو ته ویل
په پاکستان کې د خبر ازادي یا د پریس ازادي یا د اظهار رائے ازادي بالکل پکار ده بغیر سلو وجی داسی کی دا خبریالانو سرا نو دا دا اندخنے وڑ دی ہاں داسی پدی کی یو کار ضروری دی چی که خبریال لے که بل یو وگڑے دی دا پاکستان آغلا ہم داسی پکار دی چی دا کمپریس پریڈم دی یا دا اظہار رائی ازادی دا آغا ازادی ہم داسی استعمال وال پکار دی چی دا غینا بل یو کس متاثر نشی که بیا ہم دا دی باوجود که یو کس تاسی غلط کار وکی د غیر قانونی کار وکی نو هغه چې کم قانون کې کوم لار ده هغه لار اپناول پکار دی که ریاست ته که پولیس ته که بل یو اداره ده او چې کومه د گرفتاری او د نیولو کومه یو قانونی طریقه ده هغه اپناول پکار دی. نو د دې سره به داسیم کیږي چې هغه د سټیټ د ریاست بدنامي هم نه کیږي د قانون نافذ کولو چې کوم ادارې دي داغې هم بدنامي نه کیږي او چې کوم حکومت ته داغې هم نه کیږي.
په پاکستان کې په خبريالۍ د قانونو په اړه وخت پر وخت سوالونه پورته کیږي. د کال 2020 رښتم په مئی میاشت کې د ریپورټر ود اوټ بارډرز لخوا د صحافت د ازادۍ په اړه خبر شوی راپور کې ویل شوی پاکستان د خبريالۍ د ازادۍ په لیست کې په یو سل اتیا ملکونو کې په یو سل 250 نمبر دی. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
دا مشال رادیو دا
په اسلام آباد کې په موقتی ډول میشت افغانان چې امریکا او اروپایي هیوادونو ته تک په انتظار دی وایي له یو بې باوره وضعیت سره مخامخ دي. د دوی په خبره د پاکستان حکومت ورسره کلک کله سخته او کله نرمه رویه کوي. پولیس یې ځوروي او دا هم ورته معلومه نه ده چې کله به دریم هیواد ته لاړ شي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د افغان طالبانو تر واکمنۍ وروسته شاوخوا 15 لک افغان پاکستان ته کډه شوي ول. تفصیل د راشد خټک پر رپورټ کې
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د 1 مارچ نه پس د افغان سیټیزن کارډ لرونکو افغان کډوالو د ملک نه ایستلو پریکړه کړې ده په زرګونو ښه افغانان چې په کال 2021 کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو واک ته رسېدو نه پس دریم هیواد ته تللو لپاره پاکستان ته راغلي دي وایي چې سرنوشت یې معلوم نه دی او په بې باوره حالاتو کې شپې ورځې تیروي. په دوی کې زیاتره د افغانستان د جمهوري حکومت چارواکي ژورنالیستان د بشري حقوقو مدافعان او مدني فعالان شامل دي. د دې کال په پیل کې حکومت ویلیو چې دریم هیواد ته تللو ته منتظر افغانانو ته به هم د 1 مارچ نه پس په پاکستان کې د اوسېدو اجازه نه وي خو په 1 مارچ د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د کابل د دورې نه پس داسې ښکاري چې د حکومت پالیسي د دوی په اړه نرمه شوې ده. د محمد صادق نه د طالبانو د بهرنیو چارو عبوري وزیر مولوي امیر خان متقی غوښتنه کړې وه چې د ټولو کډوالو په یو ځای راوستلو په ځای پاکستان باید افغان کډوال په تدریجي ډول بیرته افغانستان ته راولېږي. د کورونا چارو وزارت یو چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي مشال رډیو ته وویل چې دریم هیواد ته تلونکي افغانان تر دېرشم جون پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه لري او که تر هغې پورې د دوی کیسونه فیصله نه شول نو دا موده به درې میاشتې نور هم وغځول شي. په اسلام آباد کې د امریکا تک ته منتظر عبدالله جان مشال رډیو ته وویل چې اوس هغه ډاډمن دی چې په زور به بیرته خپل هیواد ته نه لیږل کیږي، خو بیکاري، د پیسو نشتوالی او د امریکا لخوا د دوی لیږدولو لړۍ بیرته پیلېدو په اړه بې باوري هغه ستونزې دي چې ځوروي یې، خو تر دې ټولو لویه ستونزه د پاکستاني ویزې نوي کول دي.
هیله همدا ده د ټولو افغانانو چې ویزې لکه څنګه چې پخوا د شپږ میاشتو لپاره نوي کېدلې، هغه لړۍ بیا بیرته نارمل حالت ته راوګرځي، ځکه په تېره یوه میاشت کې ډېری کورنۍ له اسلام آباد نه اټک او پېښور ته حتی افغانستان ته تللي دي، ځینې ډیپورټ شوي دي او ځینې بیا د دې ستونزو له امله په خپله خوښه باندې پېښور او اټک او ځینو نورو سیمو ته هم تر کراچۍ او لاهوره پورې تللي دي. موږ ټول هیله لرو چې دغه ستونزو ته او د ویزو د تمدید په برخه کې هیله چې سهولتونه رامنځته کړي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په جنوري کې د صدارت څوکۍ سنبالولو نه پس افغان کډوالو امریکا ته لګولو لړۍ د درې میاشتو لپاره ځنډولې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی ویاند ممتاز زهره بلوچ ته یو بیان تر مخه په اسلام آباد کې د امریکا سفارت دوی ته د څلرویشتو افغانانو نومونه ورکړي وو چې امریکا ته به لګول کېدل. په اسلام آباد کې د افغان ژورنالستانو د اتحادیې یو مشر محمود کوچي مشال رډیو ته وویل چې د هغه د کورنۍ د امریکا ویزې لګېدلې وې او په شپږمه فروری امریکا ته پرواز کېدونکي وو چې د ټرمپ لخوا د دوی د لګولو لړۍ وځندول شو. هغه وویل چې په تیرو درې کلونو کې ډېر کسان امریکا ته تللي دي او اوس دوی په شمار 2.5 زره کسان په اسلام آباد کې پاتې دي. 100 زره د یورپ هیوادونو ته تلونکي کسان هم په اسلام آباد کې منتظر دي.
دغه د روژې میاشتې رئیس چې لږ زره د کشمکش و نیولو ډیپورټول کم شوي دي، افغانان خوشحاله دي. که چېرته دغه پرېکړه او په دې پرېکړې باندې پاکستان حکومت او چارواکي درېږي، دا خو زموږ لپاره ښه زیری دی، موږ خوشحاله یو. او د پاکستاني چارواکو نه هم دا غواړو، خو سنې پولیسونه چې دغه کیسې ته دوام ورکړي او دا مسله نور پای ته ورسوي، چې موږ آرام هلته ژوند وکړو. موږ اصلا نه د ملي دپاره راغلي، نه د مزو دپاره راغلي، فقط دلته کړۍ باندې راتنګه شوي او د درېمو هېوادونو ته په تمه یو چې خیر سره دې چې دلار شو.
یو بل افغان چې څو ورځې وړاندې له اسلام آباد امریکا ته رسېدلی دی او نه یې غوښتل چې نوم یې واخیستل شي، د ټلیفون د لارې مشال رډیو ته وویل چې د هغه د کورنۍ ویزې هم د 6 فروری د پرواز لپاره لګېدلې وې، خو چې کله د امریکا صدر د دوی د لیږدولو لړۍ وځنډوله نو هغه په خپل خرڅ ټکټونه واخیستل او امریکا ته لاړ. هغه وویل چې امریکا ته په رسېدو یې 45 لکه کلدارې خرڅه راغله. په افغانستان کې د جمهوري حکومت په وختونو کې د امریکا د ځینو ادارو سره کار کوونکي رسول خان مشال رډیو ته وویل چې د دوی د لیږدولو لړۍ ځنډولو هم 3 میاشتې پوره کېدونکي دي. اوس باید دا لړۍ بیرته پیل شي، ځکه چې د هرې ورځې په تېرېدو د دوی ستونزې زیاتېږي.
دغه افغانان چې دلته راغلي، دا ټول د امریکې د وعدې په اساس دلته راغلي. امریکې ورته ویلي چې تاسو راشي پاکستان ته، موږ به دلته د دې ځای نه تاسو انتقال کوو امریکې ته. خو اوس که دوی په دغه ستر مملکت د افغان متحدین چې دوی سره کار کوي افغانستان کې، دای په دغه حالت کې دوی خوشکي نه، دا به ډېر یو غټ مشکل افغانانو ته جوړ کړي، ځکه چې دوی چې دلته راغلي اوس دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی. نو هیله داده چې د امریکا د نوی ولسمشر ټرمپ صاحب خپل هغه پالیسي چینج کړي او دغه کسانو سره چې وعده کړی دوی زر تر زره هغه امریکا ته انتقال.
د پاکستان د هغه وخت لنډمهالي حکومت په کال 2023 کې د بیا اسناد کډوالو وستلو پریکړه کړې وه او تر اوسه پورې تر 8 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته تللي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې اوس هم په پاکستان کې تر 10 لکو زیات افغانان اوسیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت روانه میاشت اعلان وکړل چې په پرایمري سکولونو کې څه د پاسه 14 زره نوي استادان په کار ګماري. د هغو څوکیو ډکولو لپاره نږدې 1 میلیون خلکو درخواستونه جمع کړي دي چې په کې شاوخوا 2 لکه د پی ایچ ډی او 4 لکه د ایم فل ډیګرانی لرونکي کسان شامل دي. دا ښایي چې په پاکستان کې حتی د لوړو زده کړو څښتنانو لپاره هم د روزګار فرصتونه خورا کم شوي دي. له پیښورا د شبیر احمد جان رپورټ.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې صوبه کې سرکاري سکولونو کې استادانو لپاره سباندې 14 زره څوکۍ اعلان کړې دي چې ورته 10 لک امیدوارانو درخواستونه جمع کړې دي. د یاد ادارې لخوا خپاره شوې دستاویزات تر مخه په دغه 10 لک کسانو کې 2 لک نه سوا پی ایچ ډی او 4 لک نه سوا د ایم فل او 2 لک او 1.5 زره د بی ایس امیدواران هم شامل دي. د 14 زره څوکۍ لپاره 10 لک خواستونه او هغه هم په لکونو پی ایچ ډی او ایم فل. نو د پیښور پوهنتون په فارمیسي کې پی ایچ ڈی کون کی عبدالرشید وای چې دوه هم دغه د پرایمری استادې ته خواست جمع کړی دی.
زه خپل کتاب ته وایم نو زما سره د ایم فیل ډیگری شته دی او پی ایچ ڈی مې بس په لاسټ سټیجز کې ده، خو سټیل زه بیروزګار یم او د هغې بیروزګارۍ د وجې نه مونږ د ایلیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن چې کوم دغه پوسټونه دي چې د هغې لپاره مونږ اوور کوالیفایډ یو، خو هغې ته هم اپلای کړی ده د دې بیروزګارۍ د وجې نه.
هم د پیښور پوهنتون د ایم فیل زده کوونکی جنید اقبال وایي پاکستان کې هیڅ د ځوانانو لپاره د روزګار او د نوکرو موقع نشته دی، او څومره چې تعلیم زیاتیږي نو بیروزګاري ورسره هم زیاتیږي. همدغه وجه ده چې د بیروزګاری له وجې امنیتي حالات هم ناسم دي.
پاکستان کې چې امن نشته دی، بیروزګاری ده، نو دغه شانتي تعلیم یافته طبقې ته چې کم دی نو د بیروزګاری یو غټه مسله هم در پیښه ده، چې په پاکستان شانته ملک کې چې تعلیم د مخکې نه هغه ډېر زیات ګران هم دی او هغه لاندې طبقې ته مډل کلاس خلکو ته اکسیسیبل نه دی، چې دونه ګران تعلیم هم حاصلېږي او بیا چې دی نو اپرچونیټیز هم نه وي او هغه مارکیټ ته راځي، مارکیټ کې هغوی ته هغه شانتي ویجز هم نه ملاویږي، اپرچونیټیز هم نه ملاویږي. لکه دا صرف یو جلک دی چې په ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اسو زر پوسٹونه راځي او سونه پلکونه خلق دیته اپلای کوي، حالانکه دیک به ډیر داسې پروفیشنل خلق به وی دی کې به داسې گریجویټس به وی چې اغه ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ته داوی تک ډیر زیات مشکل دی، اغه ته بل څه فیلډز پکاري دا وی دغه فیلډ دیم نو او وی سو کی اغه ته نور اپورتونټیز نه ملاوي کې د خپل فیلډ ریلیټډ نو وی مایوس شي وغه دغه چې دینو پی ایس ٹی او سی ٹی او د قشانت پوسټونه ته دی اپلای کوي.
دا چې په صوبه کې زیاتره تعلیم یافته ځوانان په خصوصي توګه لورز دکړه تر لاسه کون کې ځوانان هم دا ګیله ولې لري چې د ډیرو تعلیمونو باوجود هم دوی ته روزګارونه او ناکارو موقع نه ترلاسه کیږي، نو حکومت په دې بابله څه ګامونه پورته کوي او کنه؟ نو د لوړو زده کړو د صوبایي وزیر مینا خان مرستیال سردار روغانی مشال لیډو ته د واتس اپ میسج له لارې ویل چې د صوبې ځوانانو لپاره نوجوان احساس پروګرام او احساس روزګار پروګرامونو په شان منصوبې حکومت پیل کړی دي، چې په کې تعلیم یافته او غیر تعلیم یافته زده کوونکي دواړه ځوانان هلکان جنکې کولی شي چې د 1 لک نه تر 500 لک پورې بغیر سود قرضې د خپل روزګارونو لپاره واخلي او دغه ډول د بیروزګارۍ کمول لپاره هم حکومت خپل حل ځلې کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
د صحت نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او اندېښنه ښودلی چې د امریکایي مرستو له کمېدو سره په نړۍ کې د نری رنځ یا ٹی بی د مخنیوي هڅو ته د زیان رسېدو امکان دی. د ڈبلیو ایچ او په تازه رپورٹ کې راغلی چې په نړۍ کې هر کال د ٹی بی له لاسه 15 لک خلک مري. په رپورٹ کې زیاته شوی چې پر وخت تشخیص او درملنې په نتیجه کې له 2000 زیاتیس کال راهیسې د ٹی بی د 9 اویا میلیون خلکو د ٹی بی چې کوم په مرض اخته وو او دغه شمېر 9 اویا میلیون وو نوی ژوند ژغورل شوی دی. په خیبر پختونخوا کې د ټی بی کنټرول د پروګرام مشر مشال لوی ته ویلي چې د امریکایي امداد کمېدو له وجې په هغه صوبه او د راستول پاکستان کې د ټی بی ناروغانو شمیر زیاتېدای شي. د خالدین نیاز رپورټ.
د صحت نړیوالې ادارې راپور او اندېښنه په داسې حال کې مخې ته راغلی ده چې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د صحت په مت کې د امدادي رقم په توګه ورکړې کېدونکې امریکایي امداد کنګل کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د ټی بی کنټرول پروګرام ډایرکټر ډاکټر مدثر شهزاد مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي په خیبر پختونخوا کې هر کال 1 لک 60 زره پورې تنان د ټی بی رنځ ښکار کیږي د کومو چې ویډیا علاج کولی شي. نوموړی وایي د سوبې هر ضلع کې د ټی بی د علاج سہولت موجود دی. ډاکټر مدثر شهزاد وایي د ټی بی مخنیوي لپاره صوبایي حکومت نه علاوه نړیوالې ادارې هم مالی مرستې کوي او دا چې امداد بندیدو له امله راتلونکي کلونو کې د ټی بی رنس مخنیوي ته نقصان رسیدلی شي.
او یو ایس ایډ به مونږ ته مونږ سره به پروجیکټس کول، خو فی الحال د یو ایس ایډ مونږ سره پروجیکټس نشته. خو مین زمونږ سره چې کوم اداره ده نو ګلوبل فنډ دی چې کوم ډونر دی، نو هغه ګلوبل فنډ ته بیا ډبلیو ایچ او یو ایس ایډ دا ټول فنډینګ کوي. نو اوس خدا اوس خونه خورا روان کلونو کې کبه داسې حل وي نو اوبیسلی اتوماتیکلی په پروجیکټس په اثر پرېوځي، ځکه چې دا اے ڈی پی هم دا لکه دا گورنمنٹ پی سی ون هم دی زمونږ او ڈونر فنڈیڈ هم دی، نو اوبیسلی چې کله فنڈنگ سیس کیږي یا کمیږي نو په پروجیکټس په اثر خامخا راځي.
د پیښور ناحیت کال 2000 رښتم کې د ټی بی رنس کار شوی و. دوی قسم د ټی بی علاج موجود دی او دی ویلا علاج وکړو ولی د بیماری دورانی سیاه ډیر نقصان رسیده. دا وایي چې څوک هم خوښي سینې خراب وي او وینه غورځي باید په وخت خپل ټی بی معاینه وکړي چې په وخت علاج وکړي.
د ټی بی او
او لا علاج مرض نه علاج شتا نشته مکمل علاج کو کم چې فری هغه اس خرچه ناراضی زه چا ور سره بر سره هر دو هفته بعد په زما مکمل انویسټیګیشن کې دی انویسټیګیشن کې زما ای جی بی لکه پوری سی بی سی ټیسټ په زما کې دو ور سره د چیسټ ایکس رم هغه کې به ډاکټر دا اندازه لګول چې د دی امپروومنت طرف ته ایکس را روانه ده کنه هغه تیر د دو هفته ایکس را به دی ایکس ری سره کمپیر کوله نو که تاسو چا کې داسې علامات وي چې هغه ټوهي وینه غورځي سینې غرنجاري کوي او ځان کې ډېر تبدیلی ګوري وزن کمیږي نظر ته زره د خپل ټی بي ټیسټ وکړي.
د ډاکټر مدثر شهزاد په وینا د ټی بي دوه قسمونه دي چې یو تا ساده او بل تا مزاحمتي ټی بي ویلې شي. دی وایي د ساده ټی بي علاج شپږ میاشتې ولې د مزاحمتي ټی بي علاج دورانیه اوږدوي. ډاکټر مدثر شهزاد وایي پاکستان ته کال 2023 پورې دا رنځ د هیواد نه ختمولو هدف ورکړل شوی دی. د کومې لپاره چې د صحت محکمې خپلو هڅو ته دوام ورکړي باید اولس هم دې کې مرسته وکړي.
د یونایټیډ نیشن چې کوم دی پاکستان دا اوس یو سیګنیټری دغه کړی دی چې موږ به دا ټی بي د خپل وطن نه ختمو د 2030 پورې. نو موږ لګیا یو خپل کوشش کوو چې دا هدف موږ خپل پوره ورسو. عوامو ته صرف دا اپیل دی چې تاسو که څوک داسې خپلوانو کې نږدې کسانو کې داسې څوک وي او هغه ته داسې څوک ټوخیږي چې وزن کمی یا داسې وي
شي چې لوجی به د کمو کیسونو تشخیص او د کمو مریضانو علاج کولی شي او دغه شان د دې بیماری خپرېدو مخنیوي عمل به هم کمزورې شي. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
اردن کوز د روزې ځنګړې لړۍ د مروزنې موضوع وخت راغلی دی. نن نورې چې صدقال فطر یا سرسایا ستوي د دې نصاب سمر دی وایا د جماعت امام ته ورکول پکار وی او کنه بل چاته هم ورکول شو. پدې اړه په شارجه کې د مذهبي امور وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
هر هغه انسان چې د اختر د ورځې نه مخکې موجود وي، یعنی پیدای او شتي او ژوندې، نو دې سړي باندې په یو شرط باندې چې دا مالک د نصابي صدقه د فطر یا سرسایه واجب ده. نصاب چې د 50 ګرامه سرزر یا ونیمی تولی سرزر او یا دی معادل قیمت پیسی او یا نور هغه اموال او املاک چې تجارت په غرض باندې یا د انسان د حاجت نه اضافه ای، نو په هغه کې به په انسان باندې صدقه فطر واجب ده. کد دینه کم مالیت دی انسان سره ای، نو هغه باندې شرعاً صدقه د فطر نشته، سرسایه ور باندې نشته. زمونږ د افغانستان د ملت عمومي وګړي چې دی په هغه باندې صدقه فطر نشته، ځکه دا هو د اکثرو دا حالت نه دی چې 50 ګرامه یا ونیمی تولی سرو یا د دې معادل نور اموال ولري، نو په اکثرو باندې نشته. او په بعضی خلکو باندې چې هغوی ته خدای وسه ورکړي ده شته ده، نو خو خبره داره چې هغوی ادا کړي. بل خبره داره چې د ورور پوښتنه کوي چې آیا سرسایه به یوازې د جومات ملا ته ورکړي. نو ورونو قران کریم کې الله تعالی جل جلاله فرمای انما الصدقات للفقراء والمساكين، صدقات خیراتونه د فقیرانو بیوزلو او مسکینانو لپاره دي. کوم کس چې بیوزله او مسکین او فقیر د هغه لپاره دي، کستا په خپل خپلوانو کې، په ورونو کې، په خويندو کې، په کاکاګانو کې، ماماګانو کې، د هغوی په اولادونو کې فقیر او مسکین موجودی، هغه ډیر حقدار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې په خپل خپلوان باندې صدقه کول دا دو اجر لري، یو د صله رحمی اجر چې تاسو صله رحمی او خپلوی او پالله، او دویم د صدقه اجر. ها کله جمعات مولا چیرته شرعی توګه باندې فقیری هغه د نصاب خاون نه وي، نو هغه ته هم ته د فقیر په توګه باندې ورکول شي. د امام په توګه نه چې ولا د جمعات ملا دی همدل به ورکوم، نه ته د فقیر او د عام مسكين په توګه ورکول شي، خود عبادت د بدلې په مقابل کې دا ورکول هغه لپاره صحیح نه دي. همدارنګه هغه امامان صاحبان چې هغه صاحبان او خاوندان سختنان د نصاب دي او بیا هم دوی د خلکو نه سرسایه اخلي، نو دا خبره غلطه ده، هغوی ته شرعن دا روان دي. که چیرې په دې نیت باندې اخلي چې زه د ده نه به یې والم او بل مستحق ته به یې د ده د خانه په وکالت سره ورکم، چې هغه مثلا په بعضې ملکونو کې امام د خلکو سره پبلیک ریلیشن او عمومي علاقه ډېر لري، نو هغه به یې صحیح ده.